پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سدی رډو د 12 بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز نه دی رد کړی په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیالې نظر اخیستی او د اجرایی ریاست نظر هم در سره شریک وو دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کړي
کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله شوی ده دفاع وزارت د 28 وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي ترکیه وایي د سوریه په شمال ویدیس کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 28 سرتیری وژل شوی دي د پولیسو د یو سل یو ځن قومندانی وای نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان شوی دي د دې قومندانی وایان بصیر مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د یو سوزوکی ډول موټر په ذریعه شوی ده
دغه 14 نه هغه مخال رامنځته شو چې دغه ساينه خارجي ځواکونه تیرېده خو احتمال ان چې خارجي ځواکونه ته تلفات نه دی رسیدلې خو د منګ ملکی خلک څلور کسه تپیان دی په دې پیخه کې او یو کس شهید دی
شغلی مجاهد وای دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د قابل بای سیمې د پولیسو د نهمې حوزې په مربوطاتو کې سویده تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلې د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل شوی دي دغه وزارت وای چې دغه شمیر وسلوال په تیرو څلور ساعتونو کې په ننګرهار غزنی پکتیکا لوګر کندهار فراه تخار فاریاب نیمروز او هلمند ولایتونو کې وژل شوی دي دفاع وزارت وای په دې موده کې ډیر لستنه نور وسلوال ټپیان شوی هم دي دغه وزارت نن سهار په ویلامیه کې ویلي په دغه تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځینې وسایط او تجهیزات هم لمنځه وړل شوی دي د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی د غور وړ مسأله ده د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري
طرف طالباست که باید با تمام مسائل
د طالبان لوري چې خپل ټول مسائل ورته دغه ټول مسائل ورته متوجي دي باید کوم جواب ولري افغانانو او افغان ولسته یې جواب قناعت بخښون کې باید وي موږ دغه اقدام ته منتظر یو جات د چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي دغه ورور مسله د په کار نه چې په دې برخه کې کوم اندیشنه ولرو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهار شمې پروسه په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې ویل ک وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګری سي حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه رسمیت وپیژني وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او وی ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي خامنئي په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي خامنئي ویل ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي د خامنئي په خبره سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښه کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت څخه دفاع وکړو نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیې غوښتنه وکړه چې له بشار الاسد وغوړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوي اوربند ته درناوی وکړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شنبه په غوطه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک ترایه ورکړه خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېلې خواوې ملامتي پر یوه او بل اچوي د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکیان وژل شوي دي ترکیه وایي د سوریې په شمال ویدیس کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 28 سرتیری وژل شوی او څه باندې 13 تنه نور ژوبل شوی دي دا له تیرې جنوري میاشتې راپدې خو چې ترکیه د سوریې په افرین سیمه کې د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دا د انقره لپاره یو لوخونړیو ورځو ګڼل شوی ده په دغو عملیاتو کې د ترکیې د وژل سوو سرتیرو شمیر 40 ته ورسید. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یا وای پی جی ځواک یو تروریستي سازمان دی چې د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کردانو پی کی کی ګوند له 1948 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده. په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې امریکا یې ملاتړ کوي د هغې ائتلاف برخه ده چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. او د آذربایجان د پلازمین باکو د نشایانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 مړه سوي دي. دغه اور نن سهار لګیدلی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 4 کسان بستر سوي او د تلفاتو شمیر لا هم تصدیق سوی نه دی. بلخوا د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې اور لګیدنې علت څه دی، خو په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې ډیره ویجاړي رامنځته سوې ده. د پیښې سیمې ته ځینې وزیران او نور چارواکي ورغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز تر دې دمنه دایرت کړي. مسله مو د سولې دالي شورا لمرستیالي سره شریکه کړي ده. د کونړ لوالي سره په دغه ولایت کې د دایشت حضور پاړه شهیدلی یو
تقریبا په څلور ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او باندو کې دایش حضور لري.
په کونړ کې مو د نابی نایانو د کرکټ مسله هم څارلې ده او له دوی سره شهیدلی یو. د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر سیما سمر سره د پوها کې د افغانستان د جنگي جنایتونو د دوسیو د څیړلو د شمنې پر مسلې ژغیدلی یو.
د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات هغه ته خاتمه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سره بي وویل چې د ته هیله شته چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هر کلی وکړي. د هاغلي حبیبي نظر خان محمد سیند اخیسته چې دغه اوس په ټلیفون راسره د سیند سپ په دقیق ډول حبیبي سره بي څه وویل؟
بله شیبر صاحب سلام. او څنګه چې تاسو وویلې کوم وړاندیز چې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا طالبانو ته د سولې په تړاو شوې ده، مونږ کوشش وکړو چې د سولې د عالي شورا نظر واخلو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل په دغه پیشنهاد کې چې طالبانو ته شوی تر ډېره حده د طالبانو ټول سوالونه پکې حل شوي. اوس د طالبانو وار دی چې په دې باره فکر وکړي او دغه وړاندیز ته ځواب ورکړي. همدارنګه موږ دا موضوع د افغانستان د اجرایه ریاست مسؤولینو سره هم شریکه کړه. هغه وویل چې دا د تشویش وړ نه ده چې طالبانو تر اوسه دغه پیشنهاد ته نه مثبت ځواب ورکړی او نه منفي ځواب ورکړی، خو هیله شته چې طالبان په دې فکر وکړي او دغه ته مثبت ځواب ووایي.
بله سینسب د حبیبي سرابي په خبرو کې یو ډول هیله شته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لیکن د ازادي رډو ته دا ونه ویل چې دوی په خپل له طالبانو سره په ارتباط کې شوی نه دي، په تماس کې شوی نه دي.
دوی ویل چې د دوی هغه چینلونه او لاري ډېر مختلف دي، باید سری دي چې ویلې نشي، لیکن د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې د طالبانو سره تماسونه ونیسي. اغلی سرابی دا هم ویل چې د سولې پروسه د سی بیړنۍ او عاجله پروسه نه ده، دا وخت ضرورت لري او دوی ډیر زیات دقت کوي چې په دې هیڅ کې پر مخ راشي. بلی
د طالبانو په ویب سټ کې یو ویب سټ دوی ته منسوب دی، په هغه کې یو خبر خپور شوی وو او بیا وروسته جرمني اژانس هم دا خبر راخیسته وو چې د پنځم می پورس د سهار لخوا ساجی راډو خپور کړ، په هغه کې ویل شوی وو چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هر کله کړی دی، د سی ویل دی چې دا شی خبرې کړی دی، خو په ورته وخت کې په دغه پیغام کې دا خبره شوی ول چې یو مهم موضوع ته اشاره نه ده شوی چې هغه افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع ده. بیا وروسته طالبانو د سکسانو چې ځان طالبانو ته منسوب ګڼه ازادي رډو ته زنګ وه چې دا د دوی رسمي دریس نه دی، سینسب د لومړی ځل ده چې طالبانو د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې یو وړاندیز ته ژر ځواب نه دی ویلی. سیاسي کتونکي په کابل کې څه وایي؟
سیاسي کتونکي چې دغه کله چې دا وړاندیز خبر شو او د طالبانو تر اوسه پورې نر د رد جواب ویلی او نه مثبت جواب ورکړی. سیاسي کتونکو سره چې موږ نن خبرې وکړې، سیاسي کتونکو وویل چې طالبان باید نور وخت ضایع نه کړي او دغه وړاندیز ته مثبت جواب ورکړي.
سیم صاحب مننه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باسوی متحده ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر کړي. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمیر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کوي چې له افغان حکومت سره بې قید و شرطه خبرو تکشینی. شغل باسوویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحده ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس ته اعلامي پوړاندي د هغو جواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پورز د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بل اخره د سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیشندل پکې شامل وو. د امریکا سفیر د ولسمشر غنی دریز د ډیر زړورتیا دریز وباله او د خبرو لاله د افغانستان د جګړې د سولې حل په برخه کې د هغه هڅې وستایلې. د لکه څنګه چې مو مخکې له د ازادي راډیو له خبریال خان محمد سین څخه واوریدل چې تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه واضح دریس نه دی خپل کړی او کېدې شي چې په دې برخه کې د طالبانو اعلامیه نن سبا خبره شي او بیا هم دې ته انتظار کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د پروسې پر مهال د چهارشنبه پورس د لومړي ځل لپاره د طالبانو لپاره ډیر تقریبا د سیاسي کتونکو په باور نرم دریس خپل کړی دی او هغه ته یو مر وړاندیزونه کړی دی. دا ویل دی چې ممکن په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شي، طالبانو ته پاسپورتونه ورکړل شي، د دوی ډله د یو رسمي سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي. په کابل او یا په بل درېمګړي هیواد کې له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې وشي، د هغوی په وړاندیزونو غور وشي، خو تر دې د ملک سرګه چې مو واوریدل طالبانو خپل دریس سم نه دی روښانه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په پیل کې مو د خبره راوڅېړل چې طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د وړاندیز په برخه کې خپل دریس نه دی روښانه کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ یو بل وسلواله مهمه ډله داعش دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ختیځ کې فعال شوې ده. په خو دغه ډله په ننګرهار کې ډېره فعاله وه، اوس یې کونړ ته مخه کړې ده. په کونړ کې د داعش د فعالیت په اړه زموږ خبریال روح الله انوري د کونړ لوالي شاغلی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده. دا مرکه سره اور
والی صاحب محترم، د کونړ په څو ولسوالۍ کې داعش ته څومره فعال دی؟ جلب و جذب څنګه دی؟
د کونړ دی تقریبا په څلور ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري او جلب و جذب فعالیتونه بم کې، ولې خوشبختانه چې په ټول د دوو کالو کې د کونړ ولایت کې خپل فعالیت آغاز کړی دی. هیڅ نوې پیشرفت نه لري. د موږ سوال ځواکونو دوی ته همیشه په میدان کې پلوماتونکو ځواب ورکړی دی او دوی ته درانه تلفات او اړولې دي او تقریبا تر ډیره هدا دوی پالیتونه بتشوي دي.
څومره حمله به کړی د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د دایښ تر روسي ډلې په چپه درو په دیوګل دره کې او په وټپوره کې دمو په امنیتی پوسټو باندې حملات ترلودل. خوشبختانه ټول په شاته مدلې دي او ان شاء الله د کونړ کې مشت د وسلوال پوز وکونه پوره امادګي او چمتووالی د خلکو خوره د پاته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ ته ونیږي چې کوم لوی امنیتی ستونزه رامنځته
کړي. اکثر زینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولست زیات زیان رسوي خلک وښنی. کونړ کې څه حالات کې دسه غواخونه چاته شوی دي مکتبونه چې بند کړل
الله الهم. کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 وبو مکاتب لرو او ټول دروازې د متعلمینو په مخلص دي. داسې څه نه درمن څه شوی ول تاسو د دایښ د تروریستي د جنایت مالون دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ملکیو بګناه خلک وژلي دي. هغه کورو په حدودو ته اړ کړی دي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه په خلکو کړی او وحشت او ویر خبروي.
کوم خلک چې دوی د وژنې به کور شوی دي هغه سره حکومت مرسته
او لله الهم په کونړ ولایت کې چې د دایښ یا د نور تروریستي دالو دي امنیتی ستونزې په کوم ځای کې رامنځته شوې دي یا د پاکستان د نظامیانو خانځنه توغندي راغلي دي د هغو بزاشه او خلکو سره کاملا دولت او مرستندوی ټولنې ټولو سره مرسته ورته رسیدلې دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې تقریبا د دایښانو تعداد څو ته رسیدلی
دي؟ د زرو نه اضافه دی. د زرو کسان نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به ویدي ته یو هدف پورې چې موږ معلومات لرو د ورکزیو یو تعداد خلک په دې دوی سره غل لري.
د کونړ د والی څرګندونې مو واوریدې چې وی ویل د کونړ په څلورو لوري ولسوالیو کې دایښ ډله جلب او جذب کوي او دا ډېرې لري پرتې سیمې دي. بل لور ته د کندز پولیس وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچا په دوه جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه او همدارنګه څو تنه مسله کسان نیولې دي. په دې اړه تفصیل له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز پولیس د مهماتو د وزیر مې او د 15 تنو وسلوالو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوه جلا جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یو وزیر مې همدارنګ 15 تنه د سړي تښتونې غلا قتل او د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کندز د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدی له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د مهماتو وزیر ما لبیلا بل دوله مهمات او د ځان وژن کو حمله دی واسکټ په ګډون د کندز خر اړوند د زاخیلو لسیم څخه کشف او ثبت کړل.
ته د روز گذشته در سره عملیات مشترکه میروي
په تیرو دوه ورځو کې د ملي امنیت د ملي پولیس او د ملي اردو ځواکونو د کندز خر اړوند سیمو کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د کندز خر اړوند د زاخیلو لسیم څخه د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یو وزیر و چې په کې د ځان وژن کو حمله یو واسکټ بلا بل دوله ماینونه او پوځي یونیفورم شامل وو کشف او ضبط کړل او یو کس هم په دې تور نیول شوی دی. نوموړی همدارس د کندز د خرابات ولسوالۍ د مسزویو په سیمه کې د څلور تنو غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د یو تن سړي تښتونکو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. د کندز د خرابات ولسوالۍ د مسزویو په سیمه کې څلور تنه وسلوال کسان چې په بیلابیلو جنایي جرمونو تورن دي له دوه میله وسلو او یو واراده کورولا موټر همدارنګه یو تن مشهور سړي تښتونکی د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د خوجپستې په سیمه کې له دوه میله وسلو سره د افغان ګډ ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه د پولیسو څېړنې روانې دي او وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. کندز د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوم یې له امنیتي ستونزو برسیره له نورو بېلابېلو پیښو سره تړل شوی دی. ځکه د دې ولایت خلک ډیری وخت د وسلوالو مخالفانو له مسلحانه تحرکاتو برسیره د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سرویو او بې ځایه ځورونو څخه شکایت کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستو تر څنګ د خپل سرو ټوپکیانو پر وړاندې هم باید جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د تحقیقاتو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. دا هڅې درې میاشتې وروسته له هغه کې شي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د تیر ځل څېړنو مخه روسي ونیوله. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالات د نویو تحقیقاتو د طرحې په وړاندې کولو سره د کومو اقداماتو غوښتنه کوي؟
مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وویل چې دا له امنیت شورا غواړي چې یوې تحقیقاتي کمیټې ته دنده وسپاري څو د سوریې په ختیځ ښار غوتا کې په وروستیو څو اونیو کې د کلورین ګاز د ګڼو حملو له راپورونو وروسته دا خبره معلومه کړي چې دا حملې چا کړې دي. میرمن هالی تیر ماښام څرګندونې کولې او ویل دا هیله منه ده چې امنیت شورا به د راتلونکې اونۍ په پیل کې په دې برخه کې اقداماتو ته رایه ورکړي. یعنې د امنیت شورا په امنیت شورا کې به دا مسله مطرح کړي او د رایو غوښتنه به وکړي. د یادونې وړ ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ټول تورونه له دې مخکې رد کړي دي. او په امنیت شورا کې یو ډیپلومات هم ویلي دي چې امکان نه لري چې روسیا به د میرمنحال دغه طرحه د امریکا دغه طرحه چې میرمنحال یې په اړه خبرې وکړي چې د روسیا به د امریکا د دې طرحې په اساس د بې پرې خپلواکو او مسلکي تحقیقاتو غوښتنه کوي. دا طرحه نو فکر نه کوي چې روسیه به یې ملاتړ وکړي. روسیې د ملګرو ملتونو پر پخوانیو تحقیقاتي ډلې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دې ټیم غړو خپل راپورونه په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د مشکوکو حملو سیمو ته سفر وکړي او موثق اسناد برابر کړي لیکلي دي. البته د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې اوس ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د کلورین ګاز په یو مشکوک حمله کې یو ماشوم د تنفسي ستونزو له کبله مړ شو او ډیر لس نور کسان ناروغان شول، چې البته دا د کیمیاوي وسلو د قربانیانو اکثرا علائم همدغه سیوي.
بله، په خاطر دې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په خاطر تحقیقات شوي وو. دا نوې هڅې د هغو یو برخه ده.
د ملګرو ملتونو مخکینۍ څیړنې په تیر نومبر میاشت کې تقریبا بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې روسیه د څیړونکو کمیټې د ماموریت د تمدید پریکړه لیک وټوکه. مسکو ویل چې د څیړنو دا ډله چې د اکثرو کیمیاوي حملو مسؤولې د بشار اسد حکومت بلل، د دمشق د متحدانو په برخه کې دریز بې پرې نه و او ځکه روسیه دا طرحه وټو یا رد کړه. البته روسیه بیا په جنوري میاشت کې له خپلې خوا هم یو طرحه وړاندې کړه چې په همدې مسله کې د نویو څیړنو غوښتنه کوله، خو دا طرحه یې هیڅکله هم د امنیت شورا په غونډه کې رایو ته وړاندې نه کړه. د روسیې دا پلان د امریکا او د امریکا د لویدیځو متحدانو لخوا رد شو، ځکه دوی ویل چې د روسیې طرحه د سوریې حکومت ته په څیړنو کې خورا زیات واک ورکړی.
د واشنگتن له لوري مو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو په اړه واورېدل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د مځکي د کورې څنګ ته یو کاڼی نن پټېدو دی. دا په زړه پورې ساينسي مسله وروسته د چیړو خووس په یو بل په زړه پورې مسله راوخلو. په کونړ کې د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وای دوی غواړي چې په نړیواله کچه وچلي شي او هیواد ته د روغو کسانو په څیر ویاړونه ور په برخه کړي. روحلا انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد د معلولینو اتحادیې په انګړ کې نابینایان د کرکټ لوبه کوي. د دوی په توپ کې ګونګروګان یا شرنګانه کې چول شوي څوې نابینا غږ واوري او ورته د توپ د حرکت لوري څرګند شي. د نابینایانو لوبډل مشر سردار ولی قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل
چې لو خلک کرکټ کې ما کرکټ مونږ هم کوو، زمونږ مشکه پرخت لري زمونږ لوبه چې مونږ بل زميني کېږي هغه بل وایم کولای شي یار کر کوي هر رقم کوي هغه وایي ما وایي بل مونږ نابینا نه ګورځ وایي بل وایي مونږ بل کېږي زميني مونږ ته او مونږ د هغه ځنګ لري د هغه واسطې مونږ کولای شو بل ولوبه. بیا مشکله خبره ده کې چې نابینا نه ګورځ کېچ وایي په قسمتي لاس کم کېچ وایي غوښته سعید غنو کې هره مشکله خبره او پینډینګ عام بلډینګ څنګه نابینا لوبغاړي کوي.
د کرکټ نابینا لوبغاړي نصرت الله وای دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو میدانونو کې د خپل هم مسلک سره لوبي وکړي او د روغ افغانانو په څیر هیواد ته وېډو نه راوړي.
الحمدلله لونډري ما بالینګ کولای شم، بیټینګ کولای شم، د خپل لوبډو لپاره خلوب کولای شم. مونږه کولای شو چې د کرکټ کول کڅ چې بناګان او روغ خلک کرکټ کولای شي. نو الحمدلله مونږ نابینان هم کرکټ کولای شو. نو مونږ به ان شاء الله کوشش کوو په تعلیم کې، بل خصوصي زمونږ چې دا کم کرکټ نه بده کې مونږ کوشش کوو چې مونږ په ملک کې ډیر وران جاري زغره یو باید مونږ کولای شو چې کرکټ کې خپل وطن لپاره خوشحالي، د وطنوال لپاره خدمت او خوشحالي، او د کرکټ کو د خپل هیواد لپاره.
د نابینانو ټولنې مشر احسان الله سمیم له مرکزی حکومت او کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې د نابینانو لوبډلې ستونزو هواري لپاره ورسره مرسته وکړي.
بخښنه مو ده چې دغه زمونږ ټیم د کرکټ چې کوم دی، بلکې یو دا نه بلکې دا نور تعلیمي سطح باندې زمونږ د کونړ نابینان ډېر شاته پاتې دي په نسبت د ننګرهار او کابل او مزار نه. زمونږ غوښتنه د حکومت نه ده چې دوی ته توجه وکړي او دوی لپاره هر رنګه اسانتیاوې که هغه په کرکټ کې دي او که په تعلیم کې دي دا ورته برابرې کړي. نو انشاءالله مونږ به دوی مخ وړاندې وړو.
په کونړ کې د نابینایانو کرکټ لوبډلې په داسې حال کې د هیواد د سرلوړۍ او دغه هیواد ته د ویاړونو راوړلو دپاره مټې رابډ وهلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نولس کالانو لوبډلې تر دې دمه په خپلو هڅو او منډو د هیواد درې رنګه بیرغ په نړۍ کې رپولې او افغانانو ته خوښۍ په برخه کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه او درمان له پکتیکا ولایت لمټا خان ولسوالۍ نه زه سره سره پالیکې کوم. مونږ ته پکتیکا ولایت ایمازینو په دفتر کې پیسې نه راکول کېږي. ډېر کال پیسې درته مونږ سره زور واخي کېږي. مونږ نه رشوت غواړي، رشوت مونږ په وسې نه راسره کوی چراکه خدا هیله کوو چې مونږ خپل حق خپل حقوق ورسوي. نور وخت نه نسیم د خدای امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر ہے دیر منگا رکھوجہ خیر پاتے گا بل پھر گرام دار چنگے سڑک جاگر دے چلے گا وہ برا دیواری جی پہنے لارا نہ بس خراب تھی اور انتظار ګر کې وڅو په پرادی او په لا رښتنه نو کومه شراتو نو شغونی نه مونږه خو هیڅ کوچ وي زته زره دی اگر دې سره غم وکي او دا سره تر په لار باندې دا دې زته زره غم خور دې شه د اخرات ته سي. والسلام السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم. زما د خاک افغان د ولسوالۍ خلکو ته زیری ده چې زمکې دا د ولور اندازه ډېره لوړه وه، تقریبا تر 1.5 لک روپیو پورې په مکې ولور و. بیا نه د خاک افغان د ولسوالۍ شریف مشیران راجم اصول او کسیران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه یې 6 لکه پاکستانی کلداری کې متاسفانه چې موږ په ملکی دلته خاک افغان کې افغانۍ نفته کلدار کل کېږي. نو دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډیر ښه زیری ده. نو د رادیو خلکو ته موږ دا خواهش ده چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او له ولسوالو طالبانو شکې نه داخله ده چې کوم علما که د دې کار مخالفت کوي هغو ته دې هدایت وکړي. نو نور هم وخت نه نیسم، د خدای په امان، په مخه ښه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اوس هم د مځکې کورې ته نږدې د یو کاڼي د تیرېدو په اړه اطلاعات له عصمت څاروان.
نن جمعه وه، یو شهاب یا آسماني ډبره 114 کیلومتره لرې د مځکې له څنګه تیره شي. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا له مځکې څخه د دې شهاب د تیرېدو فاصله اټکل کړې ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متره وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوي دي. د دغه ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څناڅه دا ویروي چې ممکن پرمځکه ولګی شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال پخوا پرمځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اگست په 10 د فلورانس په نوم یو آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په امنیتي برخه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه یو تفصیلي راپور لرو او همدارس په افغانستان کې د نشي موادو په اړه هم اوریدل شي. خو دولس په 10 دقیقې دی لند خبرونه له سالم محمد صالح.
د پولیسو د یو سلو یو ځون قومندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت سولې پیشنهادونه رد کړی دي. تیران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهای په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخت غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل شوي او څه باندې 13 نور ټپیان شوي دي. دا له تیرې جنوري میاشتې راپه دې خوا چې ترکیې د سوریې په افرین سیمه کې د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقره لپاره یو له خونړیو ورځو ګڼل شوی ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینه باکو د نشیانو د تداوی په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 24 تنه مړه شوی دي. تر دې مخکې د وژرسو کسانو شمیر 13 تنه شول شوی وو.
اساسي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ راپور چې د پنځنوي پورې خپور شو په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمی بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انسخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځوړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یو ډیره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی ریپورت کې لنډیوالو وخت چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی ریپورت کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې وازي د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنې، موثرې او هر اړخیزې هڅې پیل کړي او عملي کړي څو دغلته د تریاکو تولید را کم شي. د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې دغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته یې د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بې وسلۍ او نامنۍ یادونه کړې چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو، له دریو تر څلورو، او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي او چارواکي مو دغه بحث تر غوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون له لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمش سیما سمر سره شخیدلی، خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له سباندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستي وو، خو د بدخشان غرنۍ ولایت د دغې ډلې تر کنټرول لاندې نه وو. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړهمارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړي، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سوي کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا اته دیش کلن شوونکی له میرمن او پنځو ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نور بې ځایه سوي ترڅنګ ژوند کوي. نو موږ د ټلیفون له لارې آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
دریم کال د چی خونځي تړل شوی، تقریبا 300 خون کیلو وردوج څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړل دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو چارمغز او یا هم د څارویو څخه او شرا او سکا ټولوي. دوی د وردوج په هر کلی کې قرار گاوی لري. هلته کونډي او یتیمان چې وډوډي لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د ولسو ښوونځیو تړل کېدل شاوخوا 10,000 زده کوونکي چې 15,000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15,000 وګړو څخه زرګونه یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلي دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بېلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل.
لومړی ورځې چې دوی دغې سیمې ته راغلل، په ټولیز ډول یې تلویزیونونه ټول کړل. په جوماتونو کې حاضري اخیسته. ښځې د شرعي محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې. هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وای په اردو جولسوالی کې د بهرنۍ جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلې کړی دی. دی وای ډیر شمیر ازبکستانیان د چین، اویغور او نور تاجکستانی وسلوال کسان په وردوج کې ستا چې شمیر تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یو غرنۍ ولسوالی ده د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یو نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان ته اړولې ده. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یو ترورستي ډله بلل شوی ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستانی طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د یو سیمه ییز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجن سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً پراغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه
مولوی فرقان کلانی نو هستم در مجموع خارجه ازی آدم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم د یو کس تر امر لاندې دي. د اویغور شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیږي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز له لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه داده چې د کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
شغلی بیدار وایي بهرنی وسلوالو تر ډیره له پاکستان څخه په بدخشان کې نفوذ کړی دی.
وختي کې پاکستان وزیرستان شمالي او جنوبي را تصفیه کړل.
کله چې پاکستان شمالي او جنوبي وزیرستان تصفیه کړل او په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان عملیات پیل کړل، وسلوال د پاکستان د چترال لارې کران او مونجان ته راغلل او له هغه ځایه د جرم ولسوالۍ خستک درې ته ورسېدل. موږ دغه راز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم نه امن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8مه په ویلامی کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړی دي. ایلامی زیاتوي هیڅ ترستی ډله نسی کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د ایلامی په متن کې راغلی چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټول سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تیرونی په پیکینګ کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویټرز خبری آژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وای د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی محمد زکریا سودا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه سي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چه دتا نه هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینه azadiradio.com.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
یو اشاریه ول سمیرونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوې دي. کلمنه دارته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي؟ آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به جواب پاک نه سي او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د پاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د میاشتې د دریم کال کې د دې محکمې سره یو ځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل سوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل، د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو لپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایګانو ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان تر لاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمې جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی شي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنګي او جرایم ضد بشري کې د دوی په جغرافیا کې هغوی اوسي یا سفر کوي، هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زه په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څومره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان، چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ معافیت د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري چې په افغانستان کې هره ورځ کېږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان کې د جنګي مجرمینو کوم لیست مشخص شوی دی؟
داسې لیست نه دی مشخص شوی، ځکه چې دا هغه څوک چې متهم کېږي په جرایم جنګي او جرایم ضد بشري کې دا یو حقوقي تحلیل غواړي. مګر حمله په ملکي ځایو کې، حمله په شفاخانه کې، حمله په قبرستان کې، حمله په مکتبو کې، دا د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري تراتلی سي. دا غلا کبله یا مثلا شکنجه، چې شکنجه هم یو جرایم ضد بشري ده که هر څوک شکنجه وکړي هغه شاملي کې په دا لست کې.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې، د حکومت په واک کې شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې، تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مگر اتهام موجود ده.
حکومت په کومه کچه باندې؟
متاسفانه په هر ځای کې، په هر سطح کې.
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه که نه، د ګوندونو په اړه هم شته دي؟
اشخاص که د ګوندونه عضویت لري خو مندار ګوند هم په کې ککړ ده. نه
یو بله موضوع چې غواړم هم تاسو سره شریکه کړو، د خلکو نیوکه دا ده چې د بشر حقوق خپلوا کمیسیون شته دی، ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترېنه هغسې رسیدګي ورته نه ده شوې. لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي. د دوی غږ پورته شوی، ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي، دا تاسې مانی؟
د خلق و حقوق تامینول بشری حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسئولیت ده. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهی وکړي چې دادخواهی کوو موږ، مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې هغه د دولت وظیفه ده، موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو، مګر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو، تیر څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پېښې رامنځته شولې چې د اکثرو پېښو قربانیان ملکي وګړي وو. د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بالکل.
زموږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو، د منازع طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جګړه د جنگ قانون مراد کړي. دوی حق نه لري چې په ملکی وګړو کې باندې کې د خوې په حق لري وکړي. اغا چې تیری کوي اغا مجرم ده، متهم ده چې باید عدالت ته وسپارل سي، که دا حکومتي خلک ده که غیر حکومتي. غیر حکومتي خو متاسفانه په دا قوانین مراعات نه کوي، چې موږ د دوی څخه غواړو چې دا قوانین مراعات وکړي. د دوی مکلفیت ده چې مراعات وکړي، هم اسلامي مکلفیت ده، ام انسانی مکلفیت ده چې مراعات وکړي.
دا چې اتم مارچ هم رانږدې دی، په هیواد کې د خزینه و د خزو حقوق تر کومه ځای نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پخوا نه ورکول کېدو اوس ورته رسېدلي دي؟
البته د ښځې حقوق ډېر ښه سوی دی. ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق ته رسېدلی دی، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپله د بشري حقونه جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي. دوهمې فقر ده، چې فقر خپله باعث بشري حقونو ته خطیګانو ته کېږي. فقر ده چې د دوی آزادی اخلی. فقر ده چې نه پرېږدي چې دوی مکتب ته ولاړ سي. فقر ده نه پرېږدي چې دوی ښه صحت ولري. فقر ده چې دوی نه پرېږدي چې سرپناه با کرامت ژوند ولري. خو دریم مشکل په افغانستان کې ناامني ده. ناامني ده خلک هغه لومړنی حق چې آزادي ده دشت و گذار ده به خلک نیسي. ناامنی نپریشدید چی خلق چی د جنگ لکبله یا د سیلابو لکبله یا د زلزله لکبله بیزای کیشی. دوی د پار د بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورده. دا
د یو ورستی پښتني په توګه کدار ته ځواب کیده چې اتم د مارچ باندې دی، هر کال د اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځ د مناسبت باندې غونډې په ټول ولایتونو کې اکثره خلکو یو کده چې دغه غونډې یوازې هغه پروتوکول نه میشي، د څه پلان لري د اتم کې دغه ورځ چې تاسو په دغه مبارزه عمل د کوم ډګر نه تاسو پیلوئ؟ دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالی بعضی ولسوالی کې دا ورځ لمانځل کېږي، دا خپله یو دادخواهي ده او باید وسي. دا خپله آګاهي ورکوي خلک ته چې
د کوم پیغام سره به تاسو دغه ورځ
راتلونکي دا میاشتې زما پیام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي، دا هغه لکه بله ده چې حکومت باید هغو د سرای محکمه عاملین ته او خشونت علی زنا عاملین ته جزا ورکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شم کلمه زرد شم کلمه دپا